دا مشال راډو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې مې درته د سیمې په اړه تازه مهم راپورونه راوړي دي، او د دې تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د راپورونو له مخې اسرائیلو پر ایران حمله کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییز کچ د ګډو هڅو اړتیا ده، او په ډېره اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې د کسټمز ادارې 500 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. دا سخکاری چې دا د هغه بې ساري هوایی برید جواب دی چې تهران د تیرې اونۍ په پای کې پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شوي ویډیوګانو کې لویې چاودنې ښوول شوې دي. دولتي خبري ایجنسی ارنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي، خو نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حمله خبرونه نشي تاییدېدای، او اسرائیلو یې هم په اړه سمدستي ډول تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حمله خبر تر هغه څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړ پوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتای شي. د تېرې اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونه بې پیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته ناکام کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. زرداري د چا نوم وانخیست، خو وی ویل چې ګاونډي هیوادونه دې په پاکستان کې په بریدونو کې د ککړو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
پاکستان بلیوز
دی وای پاکستان باور لري چې ترهګری د سیمه ګډه مسأله ده، او پر ضد یې باید په شریکه حد سي وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي، او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی چې بلوڅ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو پر اساس دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 500 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوي دي. د ډېره اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکوونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته په درابڼ کې وسلوالو لټون لپاره عملیات پیل کړي دي. د ګمرکي چارو د ادارې پر ګاډي د برید ذمہواري لاچا نه ده منلې. د خیبر ضلع پولیس وایي چې پر یوې ودانۍ د چاپی پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې یو لسی وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، نن سهار د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټي ډي سرتیرو بېګا ناوخته د ځنو مطلوبو ملزمانو د نیولو لپاره د جمرود په غونډي سیمه کې پر یوې ودانۍ چاپه ووهله چې هلته یې له وسلوالو سره نخته وشوه. دی وایي چې په نخته کې د پولیسو یو سرتیری او یو ځایي اوسیدونکی ژوبل شول چې د پېښور حیات آباد کمپلیکس روغتون ته یې انتقال کړل. چارواکي وایي چې ولسی وګړي امین شاه وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ونه ویل چې هغه ملزمان په کوم طور مطلوب ول خو زیاته کړه چې د وسلوالو لټون روان دی. اخوا د امین شاه د کورنۍ غړي وایي چې د هغوی په ودانۍ کې هیڅ ملزمان موجود نه ول، خو د سی ټی ډي سرتیرو ورباندې بیل اجازه چاپه وهلې ده او هغه بیګنا مشر یې وژلې دی. د جمرود سیاسي او مدني فعالانو پیښه غندلې ده او له چارواکو څخه یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اوور سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل شلمې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر اوو نیمو او د کابل پر اوو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ شل اوور سیالي بې نتیجې پاتې شوه. هغه سیالي د باران له وجې خورا وځنډېده او منتظمینو پرېکړه وکړه چې لوبه پنځو اوورو ته ورکمه کړي. خو شاهین شاه افریدي چې پر خپل دویم بال یا توپ د نیوزیلند ټیم رابینسن وسوځاوه، نو باران بیا پیل شو او لوبه لغوه شوه. د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د پنځو شل اوور سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د خبرونو پای. مشال راډیو ته غږ یاست. موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او مشال راډیو اپلیکیشن له لارې اورئ. او اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 13 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدی او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 13 ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلي چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیلو ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیلو د ایران د بیساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښوولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې ځواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار له مخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال راډیو ته غوږیاست. یو بل خبر چې لما سره دی هغه داسې دی چې راپورونه وایي چې په کراچۍ کې یو ځانمرګې برید شوی دی، او په دغه ځانمرګې برید کې یو کس چې دی چې پرایویټ امنیتی ساتونکی بلل کیږي هغه ژوبل شوی دی. او چارواکي دا هم وایي چې په حمله کې 15 جاپانی وګړي چې دي هغه محفوظ پا پاتې شوې دي. دا چې څه پیښه شوې ده په دې اړه باندې تفصیل راته له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکړي. نیاز علي، سهار په خیر، که معلومات راته راکړي.
پامیر صاحب سلامونه. نن سحر د کراچۍ خار په لانډي مانسره کالونه سیمه ده چې دلته د بهرنیانو یعنی جاپانی وګړي وو چې دوی په یو ګاډي کې د کراچۍ اقتصادي زون چې یادیږي هلته روانو چې په دغه سیمه کې به ځانمرګي برید شو. په دې برید کې د پولیسو چې کوم ډی آی جی دی لږه شپه وړاندې اسفر محسر د ایسټ ضلع ډی آی جی دی هغه پولیسو سره خبرې وکړې او هغه دا دعوه لري چې ټول ساتونکي چې کوم دي حمله اونکي هغوی حمله کړې وه چې په یو موټر سایکل سپور ګاډي چې دی د دوی جاپانیانو د ګاډي سره جنګېدلې او په دې ځانمرګي برید کې ټول 15 تنه چې کوم دي هغه محفوظ دي دا دعوه لري.
ښه،
البته یو دغه حمله کوونکی او بیا د دین روستو دی وی چې په دغه گاډي دزي شوې دي، نو په دې دزو په مقابله کې یو بل حمله کوونکی چې کم دی پولیسو وجلې دي، یعنی دوه حمله اونکی وجلې شوې دي چې دا غوي ډډ باډي یعنی اور سره نورو د دریو زخمیانو باډي یعنی دا وخت د کراچي جنا روختون ته چې کم دی راوړي کړل شوې دي. درې زخمیان چې دي دا د هغه گاډي سره چې د پولیسو په گاډي کې روان یو امنیتي ساتونکي و چې دغه گاډي سره په امنیت لپاره روانو. یو راهیږي چې په دغه سیمه کې اوسړې اوسېدو په دغه ټایم کې تیر وته هغه هم زخمی شوی دی. اوس د پولیسو د رینجرز واکونو چې کوم دی په ګن شمیر کې راغلي دي او د ځای چې په کمزه کې د حمله شوی دی دای په خپل قبضه کې اغستې دي او دلته چې کوم دی نوري پلټنی کوي. دا جاپانیانو چې نن سحر د کراچي د یو مقامی هوټل نه وتیو او روزانه به هم دوی په دې غاړه باندې تیر وتل د کراچي اقتصادي زون چې کوم یادېږي دوی هلته کې تل چې الته د جاپانیانو سره نور هم غیر ملکیانو فکټریانی دی روزانه التکار لزی په مانسره کالونی سیمه کې پکې دا بریک
صحیح یعنی د پولیسو په وینا باندې دا 15 واړه محفوظ دي او ځانمرګې چې دی هغه د برید پر مهال ځانمرګې کړی دی، هغه مړ شوی دی او د دې ترڅنګ بیا وروسته وسلوالو پر دې ګاډي بیا ډزې کړي دي چې په هغې کې د دوی یو ساتونکی و هغه ژوبل شوی او دوه نور ولسي وګړي ژوبل دي.
جی پامیر صاحب، هم داسې ده. پولیس دا دعوه هم لري چې د دغه ځای نه دوی یو کڅوړه چې کوم دی موندلې ده چې په هغې کې لاسي بم چې کوم برید پی کېږي هغه بمونه او ورسره نور 14 کې مواد هم موندلې.
او پولیسو دا
تر اوسه رسنۍ ته نه دی خوندل.
صحیح، پولیسو چې دا د ډزو خبره کړې ده چې بیا په ګاډي باندې ډزې وشوي، نو ته د دې نو وروسته وسلوال تښتیدلې دي کنه؟
پولیس دا دعوه لري چې دوی د شک لري چې د یوازې دا دوه وسلوال نه وو چې یو ځانمرګي بریدو کو، بل د پولیسو په ډزو کې چې کوم دی مړ شو د دې سره نور هم کسان وو. دوی د سیمې لټون شروع کړی دی چې دوی دا اندېښنه ګڼي چې نور خلک د دوی سره هم وو. تر اوسه ځنې پولیس دا وایي چې نور نه وو، صرف دغه دوه تنه. البته د پولیسو یو اس اس پی دا وایي چې دوی اندېښنه ګڼي چې نور کسان هم وو. او د دې بيخه تر اوسه چې کومې مختلفه ډلې دي چې په پاکستان کې داسې بریدونه کوي هغه یې ذمہواري ګڼي، نو تر اوسه د دې برید ذمہواري لا چا نه منلې.
صحیح، ډیر زیاته مننه نیاز علي، خوشاله اوسې او په دې اړه باندې چې نور تفصیلی نو تاسو بیا هم زموږ اوریدونکو ورنه خبروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتیدونکو نام نه اندېښنه خولیدا، خو ویل دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې وړنې ته په وینا کې ویل چې ترهګرۍ د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی.
پاکستان
دوی پاکستان باور لري چې ترهګری د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅه وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډي هیوادونو نمونه یاد نکړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته یې پټن ځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پی هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټن ځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټن ځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغه خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنوري کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوی کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دای وای موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزور کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې محل کړې دي چې 13 میاشتې خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېمې برخې لمخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډ غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتش پیت کلن آصف علي زرداری سا کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنې خولې دي. په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور د ګلایاز پر رپورټ کې
په پاکستان کې لاتیرو سو میاشتو رئیسی ټولنیز شبکه ایکس چې په خوا ټویټر نومیده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي. خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، د ځکه ور باندې بندیز لګولی دی. بل خوا ایکس د اپریل په 14 په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم سو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسټو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
تو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے، خدا سے ہم نہ شکے دے کہ سوک ہر اوراس پر ٹولنیزو رسنے و ناسا میں خبریں کئی یا بغیر لثبوت تورون لگوین و دے لپارا دا سخت و قوانین و ضرورت دے. دا بندیزون و کلمے میں استعمال ہوئی بلکہ قوانین راوستن پکار دی. دا دما حق دے چھ سوک غلط الزام لگوی و دا حقے جواب ورکون لپارا چر تلاشم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روان دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13 مشال رتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. دوی ویل کچره دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلی شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ
حکومت ہم دا غواڑی چے ٹویٹر ہا غ خبر لری کری چے دوی پرزد کچری حکومت ہم دا سوچ او فکر تا دوام ور کوی نو بیا پا پاکستان کے نوری ٹولنیزی شبکی لکا میتا، فیس بک، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک، یوٹیوب ہم لبندیزون سر مخامخ کی دیشی
پا پاکستان کے گڑ خلق پر سیاسی او نور موضوعاتو دا بحث او دا خبرون خپرول لپارا ایکس کاروی پا پاکستان کے دا فروری پر آتما ٹول ٹاکانی وشوی پر حق ورس حکومت دا حق حیوات پا گن و برخو کی دا موبائل ٹیلیفون او انٹرنیٹی خدمات زندولی ول حق وقت دا کورونا چار وزارت ویلی ول چی دا کاری دا امنیت ٹنگخ لپارا کڑی وو پا پاکستان کی حکومتون ولی ٹولنیز رسانه محدودوی فعال هارون بلوس وای دا کار حل کیگی چی حکومت دا خپل کلونو دفاع کی پاتی راشی
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا جدا حکومت خبر نہ کوم بلکہ در ریاست خبر کوم دا زکہ چی حکومت نہ زی راضی بنیادی مسئلہ در ریاست تا در ریاست بیانیے چی زڑے و ناسم وی نو دا ٹولنی زو رسنئی اور اتگ روس تا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی کلا چی حکومت دا خبر کئی چی دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا نو پا ایکس پان دا سی خبر شروع شوی وی چی پکی در ریاست بیانیا پکی چلن شوی وی خو ریاست دا و خبر و زوابولو کی ناکام شوی او بیا ورتا دا ملی امنیت تا دا خطر پا نام پلما جوڑا کڑی او پر آغی بندیز لگولے
وہ پھر اس چیز کو نیشنل سیکیورٹی کا نام دے کر بلاک کر
ہرون بلوز یاد اکڑا چی دا یو ناسام کار دے چی دا بیانی دفاع نہ کول صورت کی پا حق پلیٹ فارمونو پابندی و لگوی او دا دی ہس جواز نے جوڑی گی پا پاکستان کی ایک شبکہ دا فروری لہ ولسے میں بند دا او دا بخنی نلیوا سازمان ایمنیسٹ انٹرنیشنل پا گڑن دا بشیر قونو لزگونو سازمانو او ٹولنو لہ اسلام آباد تا غختی چی حق ٹولنیز شبکہ دی زر بحال اکڑی پا اسلام آباد کے خبریال افتخار فردوس چی پا ایکس پانڈا ہم ڈیر فعال دے دا اپریل پا تلسم مشال لطویل چی پا نڑے کے کم حیواد ہم دا کار کڑے چی پا ٹولنیز رسانیو بندیز یا محدود اکڑی نو حقا ناکامہ پالیسی دا نوموړي د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدې
دا خبره غدا ده چې د پاکستان د پرائم منسٹر آفس یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سم چې ده هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژنز چې ده په دې باندې اپلوډ کړي مطلب دا ده چې هغه ته پتا ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنٹ ده خلک ټول او سم چې ده هغه ایکس استعمالې نو زما په خیال دسی قسم کی چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ٹوٹلیٹیرین اسپیکټ ته چې لارډ سی نو هغه ځان خوشاله ول د پاره خو دې باندې پابندی لګولې شي خو زما په خیال کې مطلب چې ده هغه پبلک ته ایکسس چې ده ورو کاولیا نو دا غي صفایته چې ده نشته ده
د ټولنیز رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانې لپاره ځای ورستر بلې تنګیږي او دا په جمهوریت ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده د دوی په خبره په ټولنیز رسنیو بندیزونو سره خلک خپل اواز نشي رسولی
په اسلام آباد های کورټ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې د اورول شویو فیصلو پر ضد د درخواستونو اورېدنې روان دي های کورٹ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده نو ځکه یې وکیلان باور دي چې هغه خای ژر له زندانه خوشی شي یو شمیر شنون کې هم غني چې خای خان له امنیتي ادارې یا استابلیشمنت سره تر روغ جوړې ورسته آزاد شي د پاکستان پوځ البته په بیا به ویل دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي ځنې نور شنون کې د عمران خان د خوشی کېدو په اړه د هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو څرګندونې ردوي راشد خټک له اسلام آباد
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکړل شوو درخواستونو اوریدنه دوام لري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې هم د ته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اوریدنه هم په آخري مرحلو کې ده د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه را خوشي شي د عمران خان بل وکیل بریسټر گوهر چې وسته تحریک انصاف چیرمین هم دی په تیرو څو ورځو کې په بیلوبیلو موقعو دغه دعوا وکړه خو تجزیه‌نگران او نور وکیلان د دوی د دعوې په اړه بیل بیل نظرونه لري په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د رتی رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی نو عین ممکن ده چې هایکورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه راخلاصېدو لاره هواره شي دغه توشخانه مقدمه په مثال ورکول سره مشال ریډیو ته ویل
یي بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ
جو دلچسپ کیس چې عمران خان ته پکې سزا ورکړل شو په دې مقدمه کې خطر دفاع موقع نو ورکړل شو په سرکاري گواهانو د جر حق هم نو ورکړل شو د احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکړې و خدا شیخ کردا چې خغه سزا ورکول نه غوښت خغه دې مقدمه نه ځان خلاصول د پر رخصت لو درخواست هم ورکړې و خو بیا مقدمه واورید او سزا یې ورکړه ما د ټوله مقدمه کتلې ده او د اډیاله زندان په خصوصي عدالت کې به جج بشیر دا شیخ کردو لکه لډيري مجبورۍ چې ناست
اسپیشل کورٹ جو عدالت جو اڈیالہ جیل میں لگتی تھی وہاں پر جاتے تھے
خو په اسلام آباد کې د خیبر ٹی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی و چې د عمران خان د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو د وې د باور وړ نه دی البته عمران خان د اسټابلیشمنت سره د روغ جوړو نه پس را خلاصې دی شي
د روجي د اخیری هفته چې و پدې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور راغې دلته اډیالہ جیل کې د پارټي چیئرمین عمران خان سره ملاقات وکړ او واپس سید لاړو د کور کمانډر ته سره د کابینې ولته بیا لکه اغه سره پښمنی پورې ویلې کیږي چې ناستو نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې به وینې دی چې کوم دا ګنګوسې دی او دا چې کوم داوی دی دی ته هم د څه قسم خبره تقویت ورکي
بلخ په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي و سم نه غواړي که هر څو باور ورکړل سي دوی زما د خیال چې باور پروت ولې عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي دی باقاعده دغه نومه خستي دي کنه د فوج د مشر او د دې خلکو غبرته نومه خستي دي چې دا خلک ما وژني اسما خلاف سازشونه روان دي نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوی زما نه دی خیال البته دا دی چې کیسونه ډیر کیسونه کمزور دي د کېدل یې سوی خدا دی سیجر راوتل ماته لسی نشکاری چې ما خان دي د سیجر راوز یو څه وخت خلا اخلي
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزور او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې دي کول زندانه زر خلاصېدلې ګران
ماحول غني ریلاکس شه دي لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه کوم هغه سټانس ته یا چې هغه کوم موقف ته هغه سټیل چې کوم دی هغه ډیر سترانګ دی نو سوشل میډیا باندې یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارټي لیډرز یا ورکر هغه دا خبره کوي چې عمران خان ریا کیږي نو دا چې کوم د دا خو ظاهر ده خپل ورکرانو یا د خپل پالټای مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغیا چار ساتل غواړي ازي هدا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دي اگر ډیل چکم دي اگر ډیل کوي ته تیار هم نه دي او بل خبره ده چې هغه چکم دي کنه ریهای هغه انټرېستډ هم دمر نه دي
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانی په مقدمه کې سور لسکله سزا اورولې و چې وروسته اسلام آباد های کورټ وزنډوله دغه شان د عدالت په مقدمه کې خغه ته وکله او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې لسکله سزا ورکړل شوې ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو هغه ادارې له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي د هغه ادارې یو ویاند بیګا مشال راډیو ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستان د بی اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې اکثر افغانان د درملو خوړو او سرپناه په څیر د اساسي اړتیاو پوره کولو وس نه لري د اسمت ساروان رپورت
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور لخبري دوه وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاء الدین صافی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې حاضر ده منځ کې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهیږي چې د یو بخواړه لکه مکړي
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجود لوژې په دغه هیواد کې د لوژې یو بل بحران زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې ستا او د تیر کال په شان کورونیو ته د قوي انرژي لرونکو بسکټ او نقدي پیسې ورکوي
بسکټ های غنی شوه او پول نقد دریافت خان
شاغل صافی د خپل خبرو په توام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څباندې 304,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وی مرسته وکړه پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15 لکه شپږ ډیر زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویل دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیل کړو. د ایران دولتي رسنیو ویل دي چې د اپریل پر 19 یعنی نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې 14 اوریدل شوې دي. پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې لوی 14 خول شوې دي. دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر ورکړی دی چې 14 د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو لوجې شوې دي. په خپلواک توګه پر ایران د اسرائیلو د حمله راپورونه نشي تاییدېدای او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکي نام نه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 500 کارکونکو په ګډون وتنه وژل شوی دي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. په درابڼ کې د هغې حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر ضلع پولیس وایي چې پر یوې ودانۍ د چاپې پر مهال له وسلوالو سره پنخته کې یو لسی وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله نن سهار د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي سرتیرو بیګا ناوخته د ځینو مطلوبو ملزمانو د نیولو لپاره د جمرود په غونډي سیمه کې پر یوې ودانۍ چاپه ووهله چې هلته یې له وسلوالو سره نښته وشوه. دی وایي چې پنخته کې د پولیسو یو سرتیری او یو ځایي اوسیدونکی امین شاه ژوبل شول چې روغتون ته انتقال کړل خو شاه وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اخوا د امین شاه د کورنۍ غړي وایي چې د هغوی په ودانۍ کې هیڅ ملزمان موجود نه ول خو د سی ټی ډي سرتیرو ورباندې بې له اجازه چاپه وهلې ده او بې ګناه مشر یې وژلی دی. د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شل اووره سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل 6 سیالي د پیښور پر وخت د ماخستن پر 9:30 او د کابل پر 2 بجو پیل شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز ادبي او فرهنګي خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. په خبرونه کې مولا افغان شاعر زمزمي غزل سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کړې دي. غزل د میدان وردګو وسیدونکي او د طب محصله ده چې شعرونه وخت پر وخت په رسنیو کې خبريږي. د خبرونه کوربا نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان همدا شیبه وصل دی. زمزمہ جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش.
امیر سک تاسو ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. زمزمہ جانې تاسو ک د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکې. خاډي خواله
نه. زمانم زمزمہ غزل تخلص کوم از میدان ورته پلی تو سیدون کې چوس محل په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تی پانځه محصله یاست خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و نو زه تی تلانړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق او تی تلاړل؟
زما امیر سپتوال رښتې خوښوي. هم زما طب خوښو هم مې ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خوشیر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم اتیب به انتخاب کما د خپل ژوند لپاره. اتیب سره مې مینه او زما کورنۍ هم تیب خوښو. نو بیا مې تیب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
اولک رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. خو هغه شاعري پخه شاعري نه وه نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی. خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي، ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما د شعر لیکلو پیل کړی وه. ان هغې مخکې مې هم لیکه خو هغې ته زه شعر نه شم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شو اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نه شم ویلی، خو بیا هم ښه دی څه نه څه ګزاره کوي. خو مخکې دا تقریبا څلور یا پنځه کاله کېږي چې زه شعر لیکم.
څنګه پخېږي دا شعر؟
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروري وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ، هغه څه چې ضروري وي د یو شعر لپاره، کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سوکی یعنی مطالعه ډیره وکړي، مشاعرو ته لاړ شي یا لاړه شي یا سوکی؟ ستاسو په خیال باندې کومې لارې دي چې په هغو لارو باندې مزل وکړي چې بیا د دې شعر چې وي پوخ شي؟
ښکاره ده امیر صاحب، کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي، نو لومړی باید مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا کېږي غونډو کې اشتراک وکړي او له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره. خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول، دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم همدې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي امیر صاحب، ځینې دي زده کړه کوي، زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي، چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي. او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره بریده باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلې دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی. بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي، په بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شعر ته په ټولنه کې، مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د ښځو کار نه دی کنه، مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د ښځو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شعر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ؟ ښځې او سړی یو شان شعر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله راته مور وایي، پلار راته کلم سندره، ما ته نه شي یاد، ما ته نه ده ویلي، کېدای شي بل چا ته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړی ته
پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې یو څوک چې ځوانی مرګ هم شمورې سانده وایي که نه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته ووایه چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب، تاسو به لسی ادبیات لیدلی وي، تاسو به لنډۍ لیدلی وي، سرود لیدلی وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلی وي، خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي، هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي. دا ټول د جنکو یا میرمنو له لوري ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې. نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي چې میرمنو خپل درد په لنډیو کې ډېری وخت راخیستی ده، چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلې دي، چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده، ډېره پخه شاعري کړې ده، لکه نه نازو انا یادولی شو. همدارنګه په اوسنۍ شاعر کې ډېرې زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي. نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي، نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده، نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده، میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي. او موږ د دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي، موږ د دې شاهدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده، شاعري کړې ده، د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
صحیح، تاسو نه مننه زمزمه غزل، او ستاسو سره به زموږ خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب، زه تاسو ته یو غزل وایم.
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هلې می خاورې شوي مړلې انتخاب وکړم، هلې می خاورې شوي مړلې انتخاب وکړم، وخت تاسو به نه کړی وکړي خراب وکړم. زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، بلونګي نه به قلم به کتاب وکړم. چې هر یوه ملامتی به په ځان منله، داسې ګیلې راته وکړي بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات د ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګي نه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی. استاذ، په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي، د نجونو هغه درد په کې له ورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې. نو داسې شعر چې کله لیکئ پخپله به هم حتماً تاسې خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه. کله چې موږ خفه کیږو، یو احساس له موږ سره ملګری کیږي که نه، د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو، یا نثر ولیکو، یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري، ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح، در ته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې هم یو څه رڼا شته ده؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې میرمنې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي، مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کیږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي، حتی وکړي چې ویي، هغه چې عریضه پکار ده باید ویي کړي. خو
مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا پتی باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې مونږ یو ادبي بهیر لرو. تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره مونږ نه یو مخسوي کولای شو، په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمام دی. شي آنلاین مونږ ادبي بهیر لرو چې په کې ډېر شاعران لیکوالان برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې میرمن
بهیر خپل یو بل سره تبادله کړي،
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین بڼه خپل خپرونې لري یا غونډې لري. تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم تللی، ګډون مې نه دی کړی. یو خو زه په خپلو درسونو مصروفه وم، او بل داسې خاص ډول د کورنۍ لخوا مې اجازه یا راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه دي غوښتي چې زه دلته ادبي بهیر، ځکه چې زه په خپلو درسونو مصروف وم او د دې خبرې جرات هم راسره کم و نه شو کولای. نو زه نه یم تللی ادبي بهیر ته، د میرمنو ادبي بهیر ته نه یم تللی، خو په آنلاین ډول مې اشتراک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعرې یا ادبي بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او مؤثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي. هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو. په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې میرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی جنې پر نصر، جنې پر شیر، ډیر څه ورته زده کیږي. امیر صاحب
صحیح ډیر مننه. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډیوی مجلې ته غوږ یاستې. دا اونۍ را سره له کابل شاعر زمزمه غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي، او موږ سره له واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي. امیر صاحب، زه به یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به
وکړي. وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وایي: نه د خوب معنی شته، نه ورځي چاته خوبونه، نه د خوب معنی شته، نه ورځي چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه. او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه. او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه، نه وعدې، نه قسمونه. او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک یې د لاسا کړي، څوک یې واوري پر یادونه. او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وایم.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په وسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنات ستونزمن و، اوس ان شاء الله یا به تر شکر په سم ډیره کورنۍ روشن فکر سوي دي خپل نو چې دې چې خو یې نصر ولیکي او خو شیر ولیکي کوم ساسه چې دوی لري په کې راوړي، نو اوس زمينه زیاته مساعده
صحیح دمره ته وایي چې شیر تاسو له
خپل ساسه په خپل شیر کې راوړي.
اها صحیح دمره ته وایي چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د څه د پاره لیکي، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړي، لکه مو خمو څه وي ولې شیر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپل شیر کله چې ما شیر ته مخه کوله، کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخکې کړو، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې، هغه تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو، نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره په داسې سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل تا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم، یا به مې د کومو جنکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و، او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني، زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم.
فکر کوئ چې ستاسو د شیر انتظار کیږي، مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شیر خپروئ، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شیر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوئ؟ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلي دي؟
بالکل عامر صاحب، زما بس ډیری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډیری زما یوه ملګرې همکاره مې ده، نو هغه ما ته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته رمم کړی ده، نو وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم، نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح، کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل، زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي، زما د سترګو حال مې زه په شعر کې راخلم، داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکلم. کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي.
غزل په قلم درته وایم، هغه داسې دی چې بې مطلع غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، قرآن دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا آوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړي هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپل عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډیر کوله غزل دی ډیر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقتی پورې نو ستاد دی نوم پر را یاد شو نوم خو د تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه م کړی دا کنه
نامر صاحب اول نه کله چې جنکی حتما د خپل کور کارونه کوي یا ام آشپزخانه کې مصروف وي د دیک پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي ځان سره یو زمزمات من کوي
خپل شیرونه هم کله کله زمزمه کوي
او بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما دې خوښ شوی بیا زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلای
صحیح مونږ ته اوس ویل شي په زمزمه کې
نه امیر چې اوس خو نه کیږي هغه ته خو یوازې یم نو که ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولای سم
صحیح ډېر زیات مننه ما شوخی وکړم یو ځل د غسر مرکه کوله استاد ما اوس یاداش نموز آقا رحم غمزده سر الله پاک دی وبخی نو آقا تا میویلی چه استاد زیادتر دی خپل شیرو نویلی دی کنه نو دا ولی وی نور هنرمندان از ما شیرو نویل نو وی ما خپل بس هنرمندی ورتا شروع کرل نو دا خدا چه خپل شیرم زمزمه کوی نو دا را تو وی چه کتاب دی چپ شوی دی کنه
نا مرسیب تی پختنی سر زیادتا مخکی کما په هر څوک په خپل لپاره مرکه کې کتاب دي چاپ شوی کنه دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی او تصمیم نه ورته لرم ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو کې درجه ته ورسید یا ښه شعر باندې وپیژندل سو نو بیا به هغه نه ورسته خپل کتاب چاپ کړم داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا ورسته باندې پښیمانه یم یا له نقدونو وکړ سره مخ شم
سمره شاعری د کړی د کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپل دغه نه کار اخلي خو ځان سورې نه
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعرات یا شعر داسې زیات شي او خو دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره دل کې دي چې هغه زما په نظر ښه شعرونه دي هغه خراب ما په کې نه دي ساتل
کله چې د کتاب چاپو نوم دی ورته اوس نه غوړه کړې کنه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
ایو څه تاسو میزان سره فکر کوم که حاضر کتاب چاپو ما به په څنوم پر کې کړم ډیر فکر میو کوم چې خاص په نوم مخې ته راغلم نو دی یو ته نوم چې څنګه څنګه زمونه لپاره پد نو ما زو ستازم زما په کې کړم
صحیح
نو خو بیا هم دا خو ته کې د شنل لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی خو تر اوسه مې په دې اړه د څه خاص نوم ته فکر نه دی کړی فکر مې کړو خو څه خاص نوم مې مخې ته راغلو مې چې هم ته مې راغلو چې دې په کتاب کې کړم
صحیح دا غي ورسې په هله چې یو نه تاسو ډیر کتابونه چاپ شي او له خیر بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ واسار باندې نو تاسو اوسم ډیر خلک شاعری کوي په مشاعرو کې برخه اخلي په خزینه بهیرونو کې هم دارنګ د نارینه او په بهیرونو کې تاسو خپل شاعری او روي خلک خوخي په تلوتلو کې درته وای چې د خزو مشاعری خوندوري وي کده سړو
او تیر مننه مې سې ان شاء الله او زموږ ځبه سمات پښمن کې وخه د زموږ کتاب چاپ شو ټولنې ته وړاندې کړم
مننه ما تلوتلو کې پښتنه وکړم ول تاسو د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړو د نارینه او انلاین په مشاعره کې هم تاسو راغلي واس نو د خزو مشاعري خوندوري وي کده سړوغه
د خامس مخم د نارینه او په مشاعرو کې ګډون کړی دا په انلاین مشاعرو کې هم د میرمنو نو دواړه یو خپلشته ډیره خوندوري مشاعري دي ډیره علي مشاعري دي زموږ لپاره د دواړو مشاعري ډیره پسله پوری دي همدارنګ زه ډیره زه خوشاله يم چې د نارینه او کوم شاعرو کې مې ګډون کړی هغه شخصیتونه چې یو وخت په ما د دوی نمونه سرچ کول دوی به مې پلټل او ما په شعرونه لوستل دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدل او خپل شعر مې وړاندې کړ زما شاعري دوی واورېدل نو زما لپاره هم دا دواړه شاعري ډیره جالبې او عالي
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک
ډیره مننه مې سپېږه د تاسو نو اوریدم چې زما خبرونه خسته شوی نه اوسې خسته نه سي دا چې زما د خپل خبرونه لپاره وړو په لالم زما لپاره د ویار ځای دی ډیره زیاته مننه کوم مې سپېږه
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خبرونې ته مو غوږ نیولې. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د نوې میلمه یا نوې میلمنې سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.